السلام علیکم په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسولانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواهی نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی ښود. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د سو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوز لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سارا دا تورونه په کلک رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخې نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 11000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرحې جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستاني غوښتنه کوله چې پاکستان دننه امنیت هم د مسمیت افغانستان ته راجي شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګرۍ ډېر زیانمن کړي
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولې ومه، د ځان درد مې وله، د سر درد مې وله، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی دی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبري بې پایله پایته ورسېد. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله و. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبري اترې دمګړې په بشپړ ډول بند شوي او د خبرو بل پړاو نشته. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله وه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړو چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې لعملی غوښتنو سره به خبرو تکینی خود هغه د عالمخه پاکستانی لوري د خبرو پر محل د خپل امنیت په اړه ټول مسولیتونه افغانستان ته راجې کول. نو موړي ویل
دا سه دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سم د پاکستان غوښتنه کول چې پاکستان د نن امنیت هم د مسولیت افغانستان ته راجې سي او افغانستان هغه کابو کې حل لاس د افغانستان د ټوم خبره نه او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسولیت اخیستلو ته مجمن نه ذکر خبرو نتیجه ورنکړي.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې لګاونډۍ هیوادونو سره د خبرو دوام تشمن دي. د طالبانو د حکومت ویاندا هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2011 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه لکلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوي او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره وربند د پاکستان لوري پر ځای وي تر هغه چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کیږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې یو وار بیا ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بوري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 نه وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ په خپل اکسپان لیکلی وو افغانستان مسولیت لري چې د ترګرې د کنټرول پاړه خپلې وګدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پاګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تما کېده خو له بې پایلې پاتې رسیدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول ناامني رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي. نو له دواړو خواو مې خواستم دا ده د یو وګړي په توګه باندې چې بیرتم خبرو ته کینی زکه ټول مسایل چې دیغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټم نه ده او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی نو چې بیا کینی نو خبره دا ده چې د وسنه دي خبرې اترې وکي او دغه موضوع د خبرو اترو لاره حل کی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقپی ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي لامل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتک په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګوندیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد و یا هغه خصا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره و او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سش کال په وخت کې د خال د پاره یې سلام مستون کې کال چې دي تخپل فازه مې وه هغه د دې پرمیار باندې راوست. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي او موږ موسم فرق سره لوي او چې د بل ځای مې وره وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا غځي به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمت تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظ په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې ورسوي ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او لدې هواده د استلو پروسه چټکه شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوې دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زی مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږ ورځېنی توقيف فرصت یې بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پراپور کې مخپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقيف هم هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلې ویزې ترلاسه کړم او د ډیپورت لګوا خوښ غوړل شم.
که خود از تاجکستان بیرون کړم ته ډیپورت نشي.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډوال طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي دروان کال د اکتوبر لښ پګشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځاتوګه و د 1478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستنه شوې. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2023 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 1.6 سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوی ولډلې 23% نور د پیوار کارت لرونکو دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی. په راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو دراستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو لمخې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې رئیسې لا تلک دیار لزر څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شوو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو په جولای کې د پی آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیول او شړلو د دې پروسې داسې محل زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخنیولي او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ويزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خاني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکو کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونې دی تفصیل له احمد شي براو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 سره هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې یو میلیارد ډالر لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانی ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅیږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سرکو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر پستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزره کلن تاریخ تر یو لک ډیر لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترڅ کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځنګړې ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبه ډېره شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېرای اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوی. هلته روغتیایي چارواکي هم دا پیښه تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پرتو ما خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګې تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډینګو میسج چلو ما څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګې ناروغي اخته شوې دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګې ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګې تبلاریو دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوی ده.
دنګي تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دنګي تبې ډیری اخته کسان نخي نخانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نخي نخانی لوړه تبا، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالۍ نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پر کسان اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي، او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پا پای کې یو پزړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوی چې لدې وروسته په دغه سیمه کې د نجونو ولوار څلور لکوي او ډیر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه په مکړی له خوست د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته په دې قوم کې د نجونو ولور څلور لک افغانۍ وي، او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره لدې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کاس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې موږ څلور لکه ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه څلور لکه خې دي کنه. اوس موږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی اله شوانې که نه مام نه د جوړ شوي. اوس وخت موږ لاس دولس خویان دی په دې ولور ودا شولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې 100% ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي، او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دا غورسی پریکړه ډیره بهترینه پریکړه و ده، د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناشې دي ډیره ګټه ورده. لټول ولس نه مداخله د وختنه چې دا پریکړه درنوي ولري او دا پریکړه عملي کړي.
یو بل قومي مخور سمي الله بیا وای په خو د ولور کچه هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوچ خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټه ور سره نور هم درندیده
ولور خو به خي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15 لس 12 لس 10 لس 2 لک پوریا کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول و ان 2.5 3 لک روپۍ په واکو ټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخي بیچاره دی انسلور 15 لس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخت ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اوزبرهن شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پری ہلا چی ټول جوړ روغ او سټمن بیاست شرح خلاص دی ول سم ټولګي وا پنځه لسم واست نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیرو وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندل او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلی ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 1 لس 1 لس صفحې څخه تر 1 لس 1 لس صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږدي، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي او عادي چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی نو ځکه اوږد استوانه ټیپ ته ورته دی د ډیرې ده او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخ څخه شروع کیږي تر مقعده پورې رسیږي چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجیږي. د مثال په ډول کچېری کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو هغوی خاص هضمي جهاز لري چې پاغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلې دوران درلودي، چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې ووسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه ساج کې چې کله تویر دی وینه دا ساج چې بیا مستقیم دی وینه د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه، ځنی چې دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریدیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې و تر منتل پرسون او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دی خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه شت کې دلودله، چې دغه کوچنی نلونه چې بیا مثال د هغه اخرنی برخ سره وصل و د دوه نلونه لا دی خپل اطراح سره رسوله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه به چې لري د نفریدیم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډیریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کیږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه یې درلودله، چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي، د عصبي غوټي چې وي، هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده، چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چېرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي هاس شوایی و، یعنی د شوا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و، چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې و هغه تللی و، چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسي کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده، د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلی، چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي، بې شمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله، چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره، د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو، حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی، په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي، چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي، او هم جنس ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي، او ورڅخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي، د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنې دواړه چې دي بیا هګۍ چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنې دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویوم چې دی، هغه په اوبو کې څه کېږي، ازادېږي، او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي، ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغو پورې رسېږي، او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي، نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القا داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی، د پارتینوجنیسس عملیه صورت نیسي، یعنې دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي، یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده، هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورتي، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنا اللہ ستول سم چولگی با پینزل سم بستا. نرمز رزو دا تیری موضوع پا ادامه کمپات موضوع چی دی هاگا هم وایو پا تیل واس کی موج او تاسی پشتورگی جورشت و پیجندی، هم دارنگ متر سنگی دا پشتورگو دندی و پیجندی و چی هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسوال، هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و دا پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی دا داغا نفرونو پا واسه کم دا بینی تصفیه چی دا بدن کی دا تنظیم او دا بدن تعدل ساتل، او هم دارنگ ننی موضوع چی دی هاگا د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسېږي. دا خپله د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو چې دی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دی. زموږ او ستاسې درس ته څلور اتیایمې صفحې څخه تر اته اتیایمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري، یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې ده ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاوانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربون دای اکساید یو ځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي.
دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې د اورین ایکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیټرولین چې دی هغه هم ډیر کېدلای شي چې په بدن کې پاتې شي د زینو بنزمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پلوسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، آزادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ساس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کیږي، ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي، ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل، وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولای شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسی کولای چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه او اوبه او دشن د بچکر مستقیما خارجیږي، مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویل دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسي وي تصفیه چې د سی وی وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دی هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو، پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی د ما مایاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نور مالګینو مواد کچ چې کې دی کنټرولي همدارنګه لکه څنګه چې مول د اسیدیت او القلی توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پورې دی چې کې دی را کنټرولوي او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی یعنی کوم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالولو لپاره د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل شي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده یعنی موږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پاتې رسیږي رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس پیدا مسره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوي وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل زموږ په بدن کې رامنځته شي دغه میکروبونه په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغه یا خلمنځي وړي او یا هم به اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دوارو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې د ریشه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي رسول لمړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دغه د میکروبونو په مقابل کې لمړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي لکه څنګه دی چې د دې خاصیت لري یعنی میکروبونه نسی کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوش برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل شي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي دوی نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بس څخه جلا کړلی شي نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکی کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي د پوستکی ځانګړتیاوي چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکی خنډونه چې دی لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی د رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او ویروسونه له منځه وړي د رقم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنی کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نیوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کېږي له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دي خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دي هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې، هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.